نظر شماست.
سلام، اته بجې شوې. په رواني وسات کې درسي سات خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات تجمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرتر شیخ جاسم عبدالعزیز ال ثانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو ټولې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت له څه باندې 400 ورځو راهیسې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم پورته نور تعلیم وکړي، او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د طالبانو دغه اقدام پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو کې په یوازې سر اقدام ونه کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم تیره پنجشنبه ویلي وو هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ لاتیا تر سلو پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $100 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان نیمام الدین احمدي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راتګ کوو، خو احمدي وایي چې دوی تمه لري پر روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقیف کې ساور کړی و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 6 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقیف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ډېرې کوششونو اور الو زلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، دغه نه پس د تورخم للیارې افغانستان ته ولېږل شو.
د منیزي کاکړ په وینا د دغه افغان زوی له هم په کراچۍ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره یو ځای بندي دی چې افغانستان ته یې د لېږدولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان په شمال ویدیس کې د سړک غاړې بم په 14 کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. د رویټرز اژانس تر راپور له مخې دغه 14 پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په چمکالۍ سیمه کې شوې. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي سلیم مروت وویل د 14 هدف پخواني 15 افراطي وسلوالو چې تازه له حکومتي ځواکونو سره ملګري شوي دي. د ویلي په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی. په جنوبي وزیرستان کې د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي د روسیې د حملو له کبله د اوکراین د انرژۍ سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلی. شمیحال پرون په دې باب زیاته کړه، یوازې د نومبر میاشتې پر 15 د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې 100 راکټي حملې وشوې. تر دغو حملو وروسته په پلازمینه کیف، خارکیف، ژیومیتر، لیفیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره نږدې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شول. کرملین وایي د دغو حملو علت له روسیې سره کرملین وایي د دغو حملو علت له روسیې سره خبرو ته د اوکراینی لوري نه لیوالتیا ده. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د افغانستان د تیر جمهوری حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخبارات لخوا هر ورځ بخواري پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان له ترکیې غوښتي چې افغان پناه غوښتونکي دې په اجباري ډول له خپلې خاورې نه باسي.
که هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. د دې تر څنګ درسي ساعت خپرونه هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو د غوګیست په روانه خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. که ماشومان لري چې د خوانځي وي، نو په کار ده چې د دې خبرونه اوریدو ته کېنوي. اوس هم راځو راپورونو ته. په افغانستان کې د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بیلابیلو پلمو نیول کیږي، یا تر شکنجو وروسته خوشي کیږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کیږي. د افغانستان په ګاونډي او نورو هیوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بېوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي. خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو دا غانی ثابت کړی.
د جمهوریت نظام د ملي امنیتي او ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو لکبله خپل نوم واخلي، وای په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندیشمن کړی دي. دغه ډګرمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ په خواري پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم ځای ته بیول کیږي، تر څو ورځنۍ شکنجې او هر ډبولو وروسته مړي په نامعلوم ځای کې موندل کیږي چې ساري له تنه جلا کیږي. او دا د تاسف خبره ده. په سلګونو افسران او سرتیري نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کیږي. یوه بېلګه په کندهار کې د پولیسو افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی وو او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی وو د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخوانی پوځیان حتی سوالګرۍ ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي. موږ د ملي اردو سرتیري ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي د غومره پاتې دي چې کاسه راواخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چې وي هیله کوو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اقتصادي ستونزو او نورو کړاوونو شکایتونه کړي دي. خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي، وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یوه ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمې امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-20 ورځنۍ شکنجې او د 1.5 لک افغانیو پیسو تر ورکړې وروسته خوشې کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناست دي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله واله مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
او د افغانستان له مشرانو هیله من یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی دې امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیلو ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي وای هیڅوک یې غشاخ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا لوړپه افسر دی نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا سی اسناد موږ نه لرو چې د خوانو او پوځیانو یا مسلدارانو وژل تایید کړي. یو کله کله افواهات وي، یا د سی ویس ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمه او داوی د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه پیو کې نو خو شخصي موضوع یو وخت کارم کړی ولی یو پیک هم سوي سیاسي اړخ نه لري د دې وجه نه څوک نیول سوي دي او د وجه نه موضوع یو ولی موږ نه تاییدو د سپیکې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمیره شاوخوا 3.5 لک شودل کېده دړي ورې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپل لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ اړتیا نه لري.
و موریدل چې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت تمنیتی ځواکونه وایي لو عمومي بخنی سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې لا زیات شمیر میرمنو سره لیدلې او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. یوناما په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د امریکا او برېټانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د طالبانو خوا په ورستیو کې د معترضو میرمنو نیول د هغوی غږ نشي چوب کولای بلکې د دغه ډول نیولو اغیز پر ټولنې زیات دی. خو د طالبانو حکومت بیا دغه څرګندونو په خبرګون کې وایي چې نړیوال هیوادونه دې پر واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم، کار او د اساسي حقوقو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ډیر افغان میرمنې د خپل حقونو غوښتنه کوي او لدین نه پشاکیږي. د دې خبر پاڼې په حواله یو نما چې لتیریوی ونی راهیز په افغانستان کې لزیات شمیر میرمنو سره د طالبانو لخوا د ورستیو محدودیتونو په اړه خبري کړي. دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او لټولو حقونو نه برخمن کېدل دوی حق دی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان میرمنې خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم، کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي. د یو نما په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې افغان میرمنې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یو نما له چارواکو غوښتي ترڅو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي. له بلې خوا بیا د پنځشنبه په ورځ ناوخته د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د معترض میرمنو د نیول کېدو پر دوام خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کوونکی فریکس اکریسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او دا به د دې لامل شي چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي. خو د طالبانو حکومت به د دغو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې دوی کړي ژمنې پوره کړي او نړیوال هیوادونه په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. د دې حکومت وین زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتنې کوي چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه مثبت لوری ولري. دا د اعتماد او د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي. کله که اعتماد او اړیکې وي بیا سو تفاهمات او هغه ذهنیتونه تغییر کوي چې څوک یوې خوانه د ویرې احساس ولري.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه میرمنو د نیول کېدو تر څنګ تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو کې د میرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پریکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. بلخوا د ښځو ځینې فعالان وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیه کوپی چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی پرون پر ټویټر لیکلی وو د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی د نیول کېدو دوه اونۍ پوره شوې خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې اقبال سره په مرکه کې پوښتلي طالبان ولې د ښځو د غږونو په خاموشه کولو بوختي. هغه ویل
دا چې طالبان ولی د خزی غاک چپوی او خاموشوی زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د خزو د هغه اساسي خاص چې دوی وی ډوډۍ کار او ازادي د دې څخه دوی ډاریږي، ځکه چې دغه خاص د خزو یا د غوښتنه د خزو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده، او د دوی دغه مشروع غوښتنه په مقابل کې دوی سلب سلوک هي په هر کتاب کې، په هر دین کې، په هر کلتور کې دوی ملامت دي، او هغه د لپاره دوی کوشش کوي چې دوی غږ خاموشه کړي تر دې چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونې څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډیر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنی چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې مونږه کار غواړو، ازادي غواړو او ډوډۍ غواړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دادی چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشری حقوق ده، هغه حقوق چې ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پرې انکار نشي کولی، باید دغه حقوقو درناوی وکړي. طالبان دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي، او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي، او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
کدا لړی دغه سې دوام وکړي، اټکل څه دی چې د شوز وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په ان کچيري دا وضعیت د سې دوام پیدا کی، نو دا واضح خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم با لنوي، او د دوی نه صرف لنوي بلکې د دوی مشروعیت مغاسم غولې دل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پیژندلې. د دوی مشروعیت با نور هم په چالش سره مواجه شي، یعنی د پیژندګولې یعنی څو نه پیژني، او په څنکه دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي، او بل اخره د دوی د دې رژیم دوام تبا خاتمه ورکي او عمر به ډیر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د شوزو او جنونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د خزو د موضوع څخه تر یو حده پورې ابزاري استفاده کړی ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو، د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د خزو کار کول په قضا کې، هغه تصویر د ډاکومنټري نه وتل چې دوی وایي چې خزي پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي، او نه پیغام ډیر شان هغه نه غواړم چې تکرار کوم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته، او دوی د خزي هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نګوري، او له بلې خوانه ابزاري استفاده هم کړې ده تر یو حده پورې. بلې،
د خزو د حقونو فعال نظیفه حقپال و چې د طالبانو لخوا پر خزو د خزو پر فعالیتونو کارونو او هڅو د فشارونو پر ځای ته دوی خبرې کولی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشل کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا،
او که چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بشري حقوقو د څار سازمان له ترکیه د افغان پناهغښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه کړې. انقری راپور ورکړی چې د روان میلادي کال په لومړی یواتو میاشتو کې نږدې 15 سره افغان پناهغښتونکو لخپل خوري استلې. دغه پناهغښتونکو یاد ځمکه لاله ایران یا هم په ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته لیږدول شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناهغښتونکو د اجباري استلو په باب اندیښنه وشوده. د دغه بنسټ د آسیا د برخې مرستیالي مشري پاترشا گاسمن تیر ماښام د لړم په وشته مازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید د دغو پناهغښتونکو د جبري اخراج مخه ونیول شي.
که څه هم ترکیه په نړۍ کې د پناهغښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د هغو شړلو یا هم په الوتکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نه شي.
دا هغه راپور لمخې چې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناهغښتونکو اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه ویلي دي چې د افغانانو اندیښمنونکي ژغونه واوري دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې دروازه مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم، په یو برخه کې راغلي ترکیه د افغان پناهغښتونکو د ایستلو بهیر چټکړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یو برخه کې راغلي افغان پناهغښتونکو په ترکیه کې نس کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنۍ له شزینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکیه چارواکو له وهلو ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوي یا هم د دغسې پیښو شاهدان وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا ټینګولو ورسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ شزینه غړي ورسره نوي او ترکیه ته تللی د ترکیه د کډوالۍ ولایتي ادارو له خوا خبرې نه دي ورسره سوي او د پناه درخواست هم نه دي منل سوي. په دغه راپور کې راغلي چې د هر هیواد څخه د پناهغښتونکو اجباري اخراج د بشری حقوقو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه ونیول شي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت مرستيال په 13 فبراير میاشت کې ویلي وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان پناهغښتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه پناهغښتونکو په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریه او 360,000 نور د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورنه په قطر کې د فوتبال د نړیوال جام سیالي او د نندارچانو د څارلو لپاره د قومانډي او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شوی کامرو کار واخلي. د قومانډي او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشتوي. تفصيلي حسمت سروان راکوي.
اټکل کېږي چې د فوتبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,200,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د نندارچانو د څارنې، د نندارچانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغاړو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قومانډي او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,000,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوتبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 22,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولای او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هر برخې متخصصان میشتوي. دوی به د قومانډي او کنټرول له خونی د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیه تر سیستم پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پا په لومړی وار په لابراتوار کې جوړه شوې وینه په انسانانو وازمایل شوه. برېټانیایي څېړونکي وایي ډېره هیله لري چې دا مصنوعي وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي. څېړونکي دا پرمختګ د دې لپاره ډېر مهم بولي چې د وینې ځینې ګروپونه خورا لږ موندل کېږي.
په برېټانیا کې ساینس پوهانو په لابراتوار کې جوړه کړې وینه په لومړی وار انسان ته ورکړه. د بی بی سی د نړیوال سرویس تر راپور لمخې ساينس پوهانو د دې لپاره چې د انسان په بدن کې دا جوړه شوې وینه وازموي هغه ته څو کاچوغه وینه تزریق کړه. دوی وایي که د انسان بدن یې په وړاندې حساسیت ونه شوت او کار یې ورکړ دا به په ځانګړي ډول د هغو انسانانو لپاره چې د وینې ګروپ یې په اسانه نه موندل کېږي یعنی ډېر کم دی یوه ستره بریا وي. د بریتانیا د بریستول پوهنتون د استاد اشلی توی په وینا د وینې ځینې ګروپونه دومره کم او نادر دي چې شایي په ټوله بریتانیا کې لاستنه ولري. همداراز مصنوعي وینه به له هغو کسانو سره ډېره مرسته وکوي چې د کم خونې په خاصو ناروغیو اخته دي او پر لپسې وینو ته اړتیا لري. دا څېړنه د بریستول، کیمبریج او لندن پوهنتون د څېړونکو او د بریتانیا د ملي روغتیا د ادارې د وینې د څانګې د متخصصانو په همکارۍ شوې ده. په کومه طریقه چې دوی مصنوعي وینه جوړوي درې اونۍ وخت غواړي. هغو رضاکارانو چې په لومړي ځل لږ وینه ورکړی شوې د ډاکټرانو په وینا تر اوسه شدي او رضایت لري. څېړونکي غواړي چې په لابراتوار کې جوړه کړې وینه یا مصنوعي وینه لږ تر لږه پر سلو رضاکارانو وازموي. هر رضاکار ته به له یوې تر څلور کاچوغو پورې وینه څلور څلور میاشتې وروسته ورکول کېږي. په لابراتوار کې جوړه شوې وینه یوه ځانګړې ماده لري چې څېړونکو ته امکان برابروي څو د انسان په بدن کې هغه تعقیب کړی شي. څېړونکي همداراز وایي چې لا هم ازمیښتونو ته اړتیا ده خو هیله مند دي چې په لابراتوار کې جوړېدونکې وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي.
درنو اوریدونکو اوس هم ستاسو له پیغامونو
ډاکټر همدار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خاصتا د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر یو که د بولدک بارډر او پاکستان ملیشي او پولیس ورسره ډېر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډېره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډېره بې عزتي کوي. نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي او نور افغانان صبر او سلا نشي کولی او نو بس په دوی ځان ته د ملت مسؤلین وایي نو تر ټولو باید لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه له تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د مو ازموینو وخت را رسیدلې ده، د سالانه امتحانو وخت را رسیدلې ده، نو د ټولو والدینو مشرانو ورونو مو هیله هم ده چې خپل کشران خويندې ورونه و مطالعه ته آماده کړي او تشویق کړي تر څو په امتحان یا ازموینه کې ګډون وکړي او ښه نمرې ترلاسه کړي.
نبګورو کې نه کوم سړکسته کومه لاره جوړسته خوشبي ټول د خپل طبیعت کارونه په ګیرو کې روان دي. هغه دې وکړسته چې موږ خپل په لور چارواکو ورسه وي سي ودی الباب سیم یا یو کمبار کمپاسی پوسو دې موږ لپاره پاله کړي انټرنیټ واتس اپ سره ګیر پټنګ زمې کې یو هم یو نه بیا غونډې ته مونږ دی ویبل خاطر دا غوښتنه ده. سلام علیکم.
کری وخت محمد حکانی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالي سره څخه در سره پلان کیم. نو زما غوښتنه دغه ده پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به یې سي دغه ظلم او زور او ذاتی پریش دي که پری نه دې پایلې به ډېری خرابې وي او ان شاء الله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لار هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401.
ازادي رادیو ته غوګیست د رادیو ترڅنګ مخ خبرونه پر ویپانه هم لوستلای او ریدلای شي. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم ورو ورو وخت 8 بجې او 10 دقیقې کېدون کې د مخکل دی چلاړ شو درس سات خبرونه وورو تر هغه مخ کې د خبرونو لنډیز. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې سوکالۍ او ثبات ژمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرټر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوه موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت وښيي او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزه او بشری حقوقو په برخه کې د نړیوال ټولنې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت څخه باندې 400 ورځو راهیسې انجنونو ته اجازه نه ورکړي چې تر شپږم پورته نور تعلیم وکړي او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د طالبانو دغه اقدام پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندلو کې په یوازې سر اقدام نه کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې بلاول بوټو زرداری پرونجما په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنی پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوي، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم تیرپنچمه ویلي و هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ له 80 تر 100 پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورسپانې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $200 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویان نیمامالدین احمدی ګارډین ورسپانې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راتګ کوو، خو احمدی وایي دوی تمه لري پر روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقیف کې سا ورکړی و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 3 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقیف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي رادیو ته وویل
د ډیرو کوششونو او الو زلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، دغه نفس د تورخم للیارې افغانستان ته ولېږل شو.
د منیزه کاکړ په وینا د دغه افغان زوی له هم په کراچۍ کې لنور افغان پناهغښتونکو سره یو ځای بندي دی چې افغانستان ته د لیږدولو اجازه ورنکړل شو. او د اسرایل او یونان د دفاع وزیرانو نو پرون جمعه د سیمایزو او نړیوالو غوښونو په وړاندې د اتحاد ساتلو پر اهمیت ټینګار وکړ. دوی په خپل خبرو کې د اوکرين رواني جګړې او د مدیتراني سمندر کې په ختیځ کې روان کړکېش ته هم اشاره وکړه. د اسرایل دفاع وزیر بنی ګانس پاتن کې خپل یوناني سیل نیکولا لاسپانا یوټوپولو سره تر کتنې ورسته وویل نړۍ اوس په بدلی دو ده. هغه زیاته کړه په اوکراین کې د جګړې اغیزې د هیوادونو تر ملي سرحدونو اوړي. دغه راز د افراطیت او تروریزم سیاستونه په ټوله نړۍ کې پر هیوادونو اغیز کوي. د اسرائیل دفاع وزیر د روسیې لخوا په اوکراین کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو کارونې ته هم اشاره وکړه او ویل دا شواهد ښیي چې د ایران تهاجم د سیمې او نړۍ امن ته خیر او نړۍ امن ته ضرر پیښوي. په نیګاز تیره میاشت ترکیې پلازمینې انقرې ته سفر کړی و چې دا له څه باندې یوې لسیزې وروسته ترکیې ته د اسرائیل د یو دفاع وزیر لومړی سفر و. ترنو اوریدونکو اوس مرابولو چې درسي سات خبرونه ووري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجي او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجي د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا دریو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي.
دا خبرونه هر ونی ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادې راډیو
دا تم ټولګي درنوز د کوونکو درسي ساتمو هر کلای کوم د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم رسته کوي نن به خونکي مکتب په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي په دې برخه کې بولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی پنننی درسی سات کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي بشپړ درس له خون کې اورو
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه په هیږي د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي بیل د ترکیه د بلکان د ټاپو وزمی او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي عیسوي دین پر درو لوی برخو ویشل شوی دی اول کاتولیک دوهم پروتستانت دریم ارتودوکس کاتولیک د عیسوی دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی دا مذهب په لومړی درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب یعنی د بلجیم فرانسې اسپانیې پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهم درجه د اوتریش فولند مجارستان چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځي د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی د واتیکان په نامه سره یادیږي پروتستانت د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي لپاره له کاتولیکانو سره اختلاف لري هغوی د مارتین لوتر په نامه د والماني پخوانی روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي دا مذهب په سویډن ناروې ډنمارک انګلستان هایلند آلمان او اوتریش کې زیات رواج لري ارتودوکس د اروپا د لوی وچ مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري د روسیې بلغاریې رومانیا یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګندا توګه ژوند کوي په ټوله نړۍ کې یو ځنای حق دین د اسلام مقدس دین دی د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه په هیږي په سواحلو کې د اوبو زیات نه نوتل چې دریو خواته وچه او یوې خواته اوبوي د خلیج په نامه سره یادیږي د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمی په بڼه د بالټیک سمندرګي موقعیت د وچی په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوې دي لوی او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبيعي شرایط برابر کړي دي د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت ولري او پلنګر اچونی کی اسانتیاوی پیښ شي هغه ساحلی هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبيعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونی لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولادت هم نړیوالو وبوت لار لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولای شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري
په ننني درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به خونکي موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید لوړولو سره څونه مرسته کړې. په ننني درس کې خونکي موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات قانون لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزي د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لوی وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانه سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځیدنې ارزښت لري. او د دې لامل کیږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوښو چې کڅه هم افریقا د طبي زیرمو لمخ یو بډای لوی وچه ده،
خول دی عمل چی په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو او مواد د تولید لپاره به هر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوخه وکړي چې خپل ورتیاوی لوړی کی نوې مهارتونه زده کړي یا ځینې د شیان د سیاغه د تزه د ضرورت هم نه لري ستې په هنتون ورته ولولې او هو عالم کې په غربي نړۍ کې اوس همدسي دی ډیر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونه ته د یو کرونو کورسونه ته دوه کرونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بل اخر د کار بازار ته جذبېږي
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري
د ورتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي هغه یو ډېر ساده ده بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي
ځینې کسان چې مالې دلی دي هغوی په دې خطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي لږ په هر شي باندې پوهېږي چې دا سي طریقه نه ده د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي هغه باید وکتل شي فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي په اداري مدیر دی نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی ممکن دغه لپاره د عام اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهمه چې هغه باید زده کړي یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي وکیل دی یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري
واورا لالا
د سوای ستوري راوړم مکتب تزا د سوای ستوري راوړم مکتب تزا واو